سلامونه د افغانستان په وخت سهار ته بجی شوې. تاسو آزادې رډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب ته لاړ شو، د دې خبرونې ډیره برخه د تاندې څنګ او تر څنګ د درسي سات اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. اوس هم خبرونه
د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز تورنی و نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره د شپږم ټولګي پورته خوندیو او پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 4250 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ویلي چې د صدرات او واردات د حیرتان اقینې توغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د دسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 3% ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پښتونخوا د مومندو قبایلي زلې بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتک خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2020 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړي بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پښتونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نور سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پښتونخوا مومندو ځل چې نږدې 15 لکه خلک په کې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت لالپورې ګوشتې او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسیږي. پخوا د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام و، خو د 2016 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه یې کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول وویل چې هېچا د هغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودي او هغه سرتیري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرېښودي. ټرمپ وړاندې ویل چې د بدمرغه موږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده، تاسو باور کولی شئ دا څومره وحشتناکه ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان، بې پیلوټه الوتکې او نورې وسلې روسیې ته ورکړي څو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسیې د دوشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي، 120 ملي متره خودکاره توغندي، لرې واټن ویشتونکي توغندي زرهي موټرې او نور پوځي تجهیزات روسیې ته سپارلي دي. شیر محمد عباس ستانګزی وايي امریکا او ناتو افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانګزی د خبره پروند د سوداګرو پنګونی خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپر سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناس کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې ترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وايي د کابل او تهران د دښمن یو دی. دا شیر محمد عباس تنگزی په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تنگزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. سنگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی دا لویدیس پوڑانده دا سیمی دا هیوادونو پر یوالی هم تینگار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی دا سوداگری او پانګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي، چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالباً د دوحې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي، د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزینه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونو ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت ولسمشر مرسیل امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري زروختون کې وژلې دي. د طالبانو حکومت د وینځبي له مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته داوي ایراد کړي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستۍ ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوری حکومت د بی هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دی او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبې او سې شنبې په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امر الله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امر الله صالح ادعا کړې چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړې دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشفخانی بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
د ځوانانو خبرونه